سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او بجې شپې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان به کیسه کوربه ده خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ او د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوند ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پیکینګ کې خبريالانو ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماوننګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست یې غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز د تروریزم سره پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن پیکینګ ته ستون شوی او امیر خان به تقریبا دوی ورځې نور هم په اسلام آباد کې پاتې شي. په ننګرهار کې د ورختونو لامل الکترول لګتلور ته نمړ شوې او درې څلور ټاپین شوې دي. د راپورونو لمخې تیر شپه د ننګرهار په ویلابیلو سیمو کې د بارانونو لامل خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې الکترول لګتل ویخت کورونه زیانمن شوې دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوې دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رسیدلې او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوې دي. دا سودان د جګړې د خکیل لورو استاذ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کینی. ریاض واشنگټن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې دریو نیمه کې د الفتا البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ دا چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو لامل تر اوسه په لزګونو کسان وژل شوی او لزګونو زره کسان نور د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوی دي. او د بریټانیا د پاشا دریم چارلز د تاج پر سرول مراسم باندې تر سره شي. دا پاتیرو ول سيزو کې په بریټانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کال په خنې مخینه لري. چارلز د خپل مور ملکه الزابت ځایناسته شو. ملکه الزابت پر اوس کال په سپتمبر میاشت کې مړه شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې راغون شول چې په درې اړخیزو مسلو خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د درې اړخیزې غونډې هدف پر سیاسي او اقتصادي مسلو بحث وباله.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ای ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماوننګ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماوننګ زیاته کړه طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه اړیکې وپالي، همداراز د له ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه وکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. دا سفر د قطر په مرکز دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه د غونډې له جوړېدو وروسته کیشي. له شاغلي متقی سره په دې څلور ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نورالدین عزیزی او دغه راس د بهرنوی چارو سوداګری او ترانسپورت وزارتونه یو شمیر جکپوري مامورین ملګری دي. د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت وای اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر سفر د 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنوی چارو د مرستیال وزیر او د سرشکال د فبروري په 20 د پاکستان د دفاع وزیر په مشه د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتو لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیر مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی. خو د روټرز خبري اژانس راپور لمخي ورسته لدی چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي له یاد کمیټې په یو لیک غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنوی چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیوات پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې خبرونه کې د طالبانو، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د چین د دلچسپۍ پر انګیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد ښاغلی اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانه ځای هم را سره ملګری شي. ملبنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونه په ترڅ کې وخت ورکو چې د واتس اپ او یا ټلیفون لاري زموږ له درنو ملبنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي، البته که پوښتنه لري یا نظر لري. لومړی استاد اتمر، ستاسو په نظر د پاکستان د طالبانو د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر او د چین د بهرنوی چارو د وزیر د غونډې اهمیت په څه کې دی؟
من نشارون سب تاست سلام جناب دانش سب تا او ریدون کتا خبال سلامون او نیکی هی لورانده کن
سلامت.
اصل که دغا غندی چیندی داد اصنانی دی، یعنی دی اساس 15 مخ که ای خود شوید چه هر کال با دغا دری ارخیز غنده جوری ده. خب هر صورت اص دغا غنده معمولا د دغه درې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نه، چې اوس مهال کې د دې تمرکز په امنیت، تجارت او سیمه ییز همکاري کې دی. یعنی دوی په دغسې تګلارو باندې باید کار وکړي چې په نتیجه کې افغانستان ته ثبات راشي، امنیت راشي او تصبیحی چه پا افغانستان ده تجارت، ده سیمی ده تجارت یو لوی جغرافیا ده چه ده ده اتصال منطقوی منگه ویلیشو، او ده افغانستان باید ده اتصال منطقوی که شامل و سیدل ده ده چینایان و لوی لوی پروژی دی. اول خو مثلا ده سپیک پروژه ده چه دا د کاجر نه بیا تر ګوادره پورې غزیږي، او دلته چینایانو تقریبا تر 2 میلیارد ډالر پورې پانګونه کړې. او همدغسې اوس مهال کې چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او داسې ویل کېږي چې تقریبا 10 میلیارد ډالر دوی به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی نه څو شیانو ته ډېر ضرورت لري، یو ثبات ته ضرورت لري، بل سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري، بل هغه تهدیدونه چې ویل کېږي سیمه ګواښي، د دې دپاره د طالبان نه د کوچلي ګامونو پورته کول غواړي چې طالبان به په دغه برخه کې ګام پورته کړي.
ډېره مننه استاد اتمر. ښاغلی دانش، ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې چین او پاکستان دې ته هڅولي چې دوی په ګډه له طالبانو سره پرې خبرې وکړي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تخنیکي همکارانو جناب استاد اتمر صاحب ته. درې اساسي مسایل دي چې په دې شرایطو کې چینایانو ته او د چین د طریقه پاکستان ته هم عايزه اهمیت دي. یو خو په ټول تاریخ کې تاسو وګورئ د چین د انقلاب نو وروسته چې سوسیالیستي سیستم په چین کې راغلی دی، چینایانو ډیر هڅه کوله چې د حوزې خلیج ملکو ته لار پیدا کړي او په بار بار په دې بار کې ډیر سرمایه گذاریان وکړي، ولې د امریکایانو د خند سره مخ کېدل چې د همیشه به داسې موانع ورته ایجادولې. او بیا په دې وروستۍ کې چینایانو یو داسې قرارداد د ایرانیانو سره وکړ، شل کلن قرارداد چې هغه اصلا لکه د ازمونږ د دوهې تړون غوندې هیڅ شی او هیچ چاته نه دی معلوم، چې یو هیڅ نو مطبوعات هم پر دې باندې تبصره نه ده کړې او د دې تړون څرنګوالی هم هیچ چاته نه دی معلوم. نو په دې لحاظ باندې چینایان دوی اندېښنې اساسي لري. یو د چینایانو مشکل دا دی چې بالته دوی یو کتله مسلمانان چې لري او یورو په نامه باندې د هغو سرکښه کسان چې غواړي چین د حکومت ته مشکلات ایجاد کړي، ګڼ شمېر رهبران په افغانستان کې اوسېدلي دي او د ناتو د مقاومت او د طالبانو د جنگ د ناتو په مقابل کې هم دوی د طالبانو سره مرسته کړي. یو خو چینایان غواړي چې د دې څخه ډاډه شي چې په هیڅ عنوان باندې طالبان ودیو ته اجازه نه ورکړي، او طالبانو تقریبا دغه کسان چې په بدخشان او پامیر دي ساحو کې ځای پر ځای و، حتی د دې ساحې څخه انتقال کړه ورزګان او هلمند او هغه ساحو ته جوړه چې چین د دې اندېښنو څخه راحت شي. دومره مسله دا ده چې اساسي مسله چې امریکایان د فعلاً د پاره د چین موضوع چې امریکایان یو اندازه د طالبانو سره په ټکر کې دي او چینایان غواړي چې تقریبا یو عمیق استراتیژیکي روابط افغانستان سره ایجاد کړي او غواړي چې طالبانو ته یو نو شین څراغ وښيي چې کیدای شي چې همیشه تاسو ته امریکایان و نه رسیږي او په دومره واټن کې چې امریکایان تاسو سره واقع دي، کیدای شي چې یو بدیل باندې فکر وسی چې هغه روسان او چینایان وسی داسې یو څراغ هم ودی ته ورکولای شي. نو په دې لحاظ باندې زما په اند باندې چې دغه غونډې کې به پر دې مسایلو باندې فراخ بحث وسی. او
بله صاحب، ډېر مننه.
سلام مو یم ده.
سلامت اوسه ډاکټر صاحب دانش. استاد اتمر، د شغل دانش له څرګندونو څرګنده شو او استاد له خبرو هم چې چین هم اندیشنه لري او هم دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. استاد په نظر اندیشنه ډېر شوره ده او د خبرو ډېر تمرکز به هغه اندیشنه ته وي چې د ایغوران ول درکې لري او د نورو سخت دریز ول درکې چې په افغانستان کې دي، او ک چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، د سیمبل کیږي چې وای ک چین په افغانستان کې پانګونه وکړي نو هغه دی یو کمربند او یو سړک پروژه به افغانستان ته مخزوي، او په دې شکل سره به نه یواسي په افغانستان د پاکستان په شان کنټرول ترلاسه کړي، بلکې د منځنۍ آسیا ته به هم نفوذ وغځي شي.
چین په اقتصادي برخه کې ډېر علاقمند دی. اصلا چینایان په دې باندې فکر نه کوي چې افغانستان کې ترقه او یو نظام دی او د خلکو سره د دې برخورد څنګه دی، یا ښه دی یا بد دی یا انتخابي دی یا غیر انتخابي. په دې باندې هغوی دومره فکر نه کوي، ځکه چې هغوی کوشش کوي چې هغه سي هېوادونه کې چې هلته ثبات موجود وي دوی د خپل اقتصادي پروژو هلته پلي کړي، یعنې هلته سرمایه ګذاري وکړي. او دغه مخکې چې دانش صاحب هم وویل چې دغه یو لاره یو کمربند، اوس هم د دوی هدف همدغه دی چې افغانستان د دغه یو برخه شي او دغه د پټلۍ یا د ریل لاره د چین بیا د افغانستان د طریقه همدغه سي پاکستان ته چې دا بیا بار عرب ته رسیږي، بیری عرب ته. نو چین دا غواړي، او دې سره جوخت چینایان دا تشویش لري چې ترهګرې ډلې او مخصوصا د ایغوران په افغانستان کې شتون لري. دوی د اوس نه شتون نه لري چې د پخوا نه شتون لري، لیکن اوس طالبانو دی خپل چتر لاندې نه یوازې وران چې دا نور ډلم دوی حفاظت کوي او دوی دغه تضمین کړی نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته چې دغه ډله به دوی ته خطر نه متوجه کوي. خو لیکن د چینایانو اندېښنه په دغه برخه کې جدي دی او چین کوشش کوي چې دغه تهدید او دغه خطر کم کړي. همدغسې چین لکه چې حتما تاسې په جریان کې هستئ د دغه یو لارې او کمربند په متخصصینو باندې په پاکستان کې مخصوصا په سند ایالت کې ډېر ځلې داسې بریدونه شوي دي چې چینایي انجینران هلته پکې وژل شوي دي. ګویا داسې هڅې روانې دي چې د چین سرمایه ګذاري ته په سیمه کې ګزار ورکړي. یعنی چینایان دې ته پرې نه دي چې هغومره چې دوی غواړي په سیمه کې پراخ اقتصادي فعالیتونه دوی پیل کړي. نو د دغه وجې نه چینایان هم په یو حساب تشویش لري، لیکن تشویش یې که کله دوی دومره نږدې کېږي طالبانو سره نو بیا د دوی تشویش کمیږي، ځکه که څومره دوی لرې پاتې کېږي دوی تشویش به ورځ تر بلې ډېرېږي.
ډاکټر صاحب دانش، د پاکستان دلچسپی په څه کې ده؟ ظاهرا خو ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو کې ډېر نفوذ لري، له پخوا دا ویل کېدل، او فکر کوي چې پاکستان هم د خپلو طالبانو ټي ټي پی له درک اندېښنه لري او له طالبانو سره په دې موضوع خبرې کوي، او که پاکستان هم اقتصادي ګټو پسې ګرځي تجارت او راکړه ورکړه په نظر کې لري.
یو خو عامه ذهنیت دی چې ټوله داسې فکر کوي چې طالبان د ایسای د خوا څخه رهبري کېږي او د طالبانو اصلي زنجیر د ایسای په لاس کې دی او دوی هره خوا ته چې بوزي.
بله دانش صاحب، ستاسې خبرې اوس نه اورو. بله دانش صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو یو څو شیبو لپاره قطع شو. مهرباني، تاسو ول چې داسې یو ذهنیت شته، ادامه ورکړئ.
داسې ذهنیت ده، اما په باطن کې طالبان د فعلاً لپاره مطلقاً د پاکستان د پالیسیو خلاف حرکت نه کوي. د طالبانو اصلي پاور چې فعلاً په کندهار کې دی، چې ملا هیبت الله او د هغه کړی ده، هغه مطلقاً د ټي ټي پی په حمایت باندې ده، او ټي ټي پی بیعت و امیر المؤمنین ته د ایمنا ایبت الله ځان ته امیر د افغانستان نه ګڼي، دی ځان امیر المؤمنین ګڼي. یعنی ټول مؤمنان چې په دنیا کې مسلمانان دي، دی امیر دی چې ټي ټي پی جز د دې خزی ده. یو قسم مسله، بل اساسي مسله دا ده چې دا شی پر پاکستان باندې تاوان دی، چې یعنی دوی په طالبان راویسته، دوی تورریستان راویسته، دوی تورریستان روزی و تګوره د بلال بوټو په مقابل کې د هند وزیر خارجه په ډیر شدید الفاظو باندې ورده باندې تخت و تاز وکړي چې دا د تورریستانو اصلي ایمای. نو دوی چې څنګه د طالبانو باندې بدنامه دي، هغه سي دستاور نه لري، غواړي چې دا نقش پیدا کی او دا تاثیرات پر هغه کسانو چې په کابل کې دي، لکه امیر خان متقی، لکه ملا برادر، لکه ملا یعقوب. امیر خان متقی په دې خاطر یو اندازه اسناد او شواهد چې درس کړی دی، ډیر پراخ سرمایه گذاریان لري او ډیر عمیق روابط د پاکستان سره لري. اما یو شی چې ډیر سر چې د کابل اداره چې تقریبا یو اجرایوي نقش پیدا کړی دی، کابل صلاحیت د تصمیم گیری نه لري. یو علت هم چې دنیا طالبان نه دعوتې، د طالبانو وزیر خارجه نه غواړي، په دې معنی ده چې امیر خان متقی هغه شی چې تعهد کوي هغه شی په عمل کې نشي پیدا کولای. سیاست اصلا د کندهار څخه وضع کیږي او ټول پالیسی میکران په کندهار کې ناست دي، هغه د ملا هیبت الله تر رهبری لاندې کسان دي چې ناست دي.
نو بیا خبر ده چې چین وسط لپاره بیا ورسره خبرې کوي، نو د چین خبرې باید چینایان پوه شي چې دا خبرې دومره اغېزمنې نه دي.
چین اصلا غواړي چې خپل اندېښنې و دغه متقیده طریقه څخه ده د چین واړی چې خپل اندېښنې د متقید طریقه څخه رهبری ته ورسي. چین په دې باندې پوهیږي چې تر هغه چې د دوی د بریکس سیستم فعال نه شي، چین په هیڅ چینوان باندې د افغانستان سره پروژې نشي پیاده کولای، راکړه تجارت نشي کولای. په دې خاطر د افغانستان بانکي سیستم د بعضې عوام داسې فکر کوي چې امریکایان د په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر طالبانو ته کومک کوي. امریکایان په اصل کې 40 میلیونه ډالر په دې خاطر چې د افغانستان بانکي سیستم په لاس کې اوسي، او دا بانکي سیستم ړنګ نسي او د بل چا ولاسته ونه لګي، نو په دې خاطر سره په دې دریس کې چینایان پات راځي. او چینایان په دې باریکۍ باندې پوهیږي چې بغیر د دینه چې جهان د طالبانو سره تعامل ونه کړي او غرب یې په رسمیت ونه پیژني، په خصوص ایالات متحده امریکا، هیڅ امکان نه لري چې چینایان خپل په پروژو کې موافقه وسي. ولې خپل پیام رسولی شي وه طالبانو ته چې تر امریکایانو مونږ تاسو ته نږدې کړیو، مونږ کوای شو چې تاسو سره ښه اړیکه ولرو، په آینده کې کېدای شي چې تاسو پر مونږ باندې به تر حساب وکړي.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش سموش ملمانه دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې، یعنی لس دقیقه وروسته، به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد هان نصر الله ستانک زای هم را سره ملګری شي. کته سی هم زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پښتنه لري یا نظر لري، همدا شی به ټلیفون کولای شي. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې مو دی 00 4022 12 شپږ 40 01. په همدې شمیرې دی واتس اپ له طریق هم له مور سره تماس نیولای شي. د ټلیفون شمیره ده 00 4022 12 15 40 01. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني مهرباني صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست، مهرباني خبري وکي. لکه چې زما غږ ناوړی. خیر، بل یو ته باور شو، تاسو منتظر اوسئ یا دوباره تماس ونیسئ. بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنه یا اوسادي رادیو نه د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، بیرته به ورشو درنو ملمنو ته. شاخله اتمر، چین تر اوسه پورې افغانستان ته داسې کوم مرسته نه ده ورکړې، چې نه پېژم چې د طالبانو حکومت په چین څومره باور وکړي. او شاخله دانشول تر څو چې لویدیزوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني، تر هغه پورې په افغانستان کې پانګونه هم نشي کولای. او لبلې خو د چین د پانګونې په اړه په ځینو هیوادونو کې چې کړی ده، هغه هیوادونه ورڅخه ډیر خوشحاله نه دي. مثلا په پاکستان کې دی یو سړک، یو کمربند په پروژه کې دوی کار کوي. ل ډیر کوچنی کارګر، ساده کارګر رانیول تر انجینر او ټولو پوری خپل خلک دي چې په کار کې مرل دي. یعنی دوی پنګونه په نورو هیوادونو کې کار نه ایجادوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا هم دغه سوده سوالان سه منګه کده ګورو دي د تاریخ چې مثلا د سریلانکا حکومت دغه قرضونه دي چین د پنګونه نه ډیر تر دې حده چې سقوط ته ورسید. او هم دغه سه په ځینې افریقایي هیوادونو کې د چینانو سرمایه‌ګذاري دغه هیوادونو د اقتصاد د سقوط سبب ګرځېدلی. بل دا چې دوی لکه چې تاسو ویلې خپل پرسونل یا خپل کارګر هغه هیوادونو ته لیږي او د هغو په وسیله دوی پروژې تمیقي. دا چې دوی یو ترک لري په اصطلاح چې اوږدمهاله قرضې ورکوي او اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوي، دا اوږدمهاله د ځینې هیوادونو دپاره چې هغوی عاجل انکشاف ته او پانګونه ته یا مثلا کاریابي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره په زړه پورې دي او هغوی زر دغه پروژې غواړي د چینانو نه. لیکن تر دې اوسه پورې اوس تاسو وګورئ که د پاکستان او د چین روابط تاسو وګورئ، تر اوسه پورې پاکستان د چین دغه ټولو مرستو نه کوم چې پاکستان په خپل دروي نشي درولی. همدغه اوس پاکستان دغسې یو حالت کې دی چې انتخاب باید وکړي چې دوی خپل پخوانی ستراتیژیک دوست چې هغه امریکا د هغوی سره اتریږي او یا دا که دوی ځي د چین خواته اتریږي. یعنی پاکستان اوس هم یو سخت موقف کې دی
چې استاد لکه چې غواړي چې امریکا خواته لاړ شي خو امریکا که ورته وګرځي مشکل دلته هم ده.
یقینا دا خبره ده امریکا د پاکستان نه ګام غواړي او پاکستان کوشش کوي چې امریکا هم د لاسه ورنه کړي او چین روس هم د لاسه ورنه کړي. دوی سره خپل روابط دومره وساتي چې اوس تاسو پوهیږئ چې په دغه راتلونکي کلونو کې ډېر احتمال داسې دی چې په سیمه کې دغه روسیا او چین او هند دا نوي قدرتونه یې همدې اوس نه چینایانو په دغه برخه کې ډېر کار شروع کړی. دوی مثلا د عربستان سعودي او د ایران ترمنځ دغه د لانجې کموالی د دوی د افتکار و همدغسې اوس ویل کېږي چې د اسرائیل او د عربانو ترمنځ به دوی کوشش کوي یا مثلا د ایران سره. خو په همدغه ترتیب سره دوی یعنی چین او روسیا غواړي چې په دغه منطقه کې دوی فعال سیاست لري او افغانستان د دغه سیاستونو یو برخه دی. تاسو که اوس هم وګورئ نه روسان او نه چینان د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندلی او حتی پاکستان نشي کولی چې بدون د دې نه چې یو توافق نظر د دوی د ملګرو هېوادونو نه ترلاسه نشي افغانستان په رسمیت نشي پېژندلی. او دغه هېوادونه دوی غوښتنه لري د طالبان نه، مثلا روس لري، چین لري، پاکستان لري. او هغه مخکې چې په هغه باندې بحث وشو، اوس خبره دا ده چې پرون هم دغه د هند د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د خبرو په مقابل کې داسې ویلې، زرداری ویلې چې سیمه ایز اتصال یا همکاری ډېر ګټور دی. لیکن د هند بهرنیو چارو وزیر دا ویلې چې سیمه ایز همکاری د تروریزم په مقابل کې هیڅ شی نه دی. یعنی دا تهدید چې موږ د تروریزم لرو دا په دې نه حل کېږي چې موږ سیمه ایز همکاري یا د تجارت په برخه کې یا نور د پانګونې په برخه کې ولرو. یعنی تر اوسه پورې هم د سیمې د هېوادونو هغه اندېښنې لا پاتې دي او برحاله دي. نو زه داسې فکر کوم چې اول دا خبره چې اوس دغه د اړخیزه غونډه خو یو خو د چینایانو سره و، چینایانو حتما په دغه برخه کې چې څنګه پانګونه وکړي او څنګه افغانستان دغه یو لار یو کمربند یو برخه جوړ شي او په دغه برخه کې دوی یا د معدنو په برخه کې احتمالا په سرمایه ګذاري باندې دوی به خبرې کړي. او بل دا چې همدغه د تروریزم د افراطي اسلامستانو په برخه کې چینایان تشویش لري لکه چې مخکې ویل شو. بل خبره دا ده چې بله غونډه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه به سبا بل سبایي او دا په هغه مسایلو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دي، مثلا د ټي ټي پي مسله دی، مثلا دغه د تجارت مسله دی. زمونږ تجاران ډېر ستونزې لري په دغه تجارت کې تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان د دې لار نه تجارتي لار نه استفاده نشي کولای. دا نو هغه مسایل دي چې وروسته به په دې باندې دوی شاید تصمیم ونیسي خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. اوس فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو تیار، نو مهرباني کوئ.
مهرباني
کوئ همدرد صاحب.
زما خو دغه پوښتنه ده له محترم او مېلمنو نه چې دغه سفرونه به آیا د افغان ولس چېرته یاد هم کړی شي که نه، او که همداسې به همدغسې تاخچه کې به پاتې شي همداسې پټې دغه کومو ستونزو سره چې فلحال افغانان مخ دي. حکومت خو صحیح ده مخ ده، هغه خو د پاکستان لاس کې هم نه ده چې دوی اوس په ټوله نړۍ باندې په رسمیت وپېژني. دا کومې غوښتنې چې موږ شخصا له پاکستان نه لرو دغه به ورسره مطرح شي که نه، او دغه غونډې به د ولس سره په ګټه چې وکي او کنه او بل په غوښتنه نه داده پښتنه نه لدی میلمانو نه سي پاکستان رښتیا هم دغه همکاري لري له اسلامي امارات سره لکه دا څومره سي دوی غوغا جوړه کړی دا کله کومه د مخه پالیسی وسم مخه تدایي او ځله طالبان نه دغه وختونه کوم چې ټوله نړۍ سره سره د پاکستان په ټول سیاست باندې به چې د نگران سي سیاي ادي رښتیا موږ سره رښتینی همکاري لري یا رښتینی د همسایا توپ کوي کومه د مخه پالیسی سره
ډیر مننه مننه عبدل صاحب یو بل اوریدون کوم لرو د واتس اپ له تاریخ را سره له استودیو سره وصل دی مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست خیر دوی خبري و نه کړی اوس په پڅو شی بو کې تخنیکی همکار هڅه وکړي چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله ستانګزي سره ارتباط ټینګ کړي چې له استودیو سره وصل شي او دوی هم د موضوع په اړه نظر څرګند کړي. زموږ د خبرونه میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد اساق اتمر او همدارس ډاکټر محمد هاشم دانش چې د سیاسي چارو شنن کړي. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین په دریارخیزه غونډه او دغه راس د په افغانستان کې د چین په علایقو خبرې کوو. تاسو درنه اوریدونکو هم که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، بیا به څو شیبه وروسته نوبت تر کوچی له استودیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر شریک کړئ. اوس په تخنیکی همکار وای چې شاغلی ستانګزی له استودیو سره وصل دی، نو وربشو شاغلی ستانګزی ته بله شاغلی ستانګزی تاسو ته هرکلی وایم. استاد ستانګزی تاسو ته هرکلی وایم. سلامت اوسه استاد. استاسو په نظر آیا چین په افغانستان کې اندیشنې لري او که د لټه کې دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
زه فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې درې موخې لري او درې هدفونه تعقیبوي. اول هدف تر ټولو عمده زمال نظر هماغه د تاسو په وینا اندېښنې دي یا هماغه امنیتي اندېښنې دي چې له هغو افراطي چینایي ګروپونو چې په سیمه کې فعال دي او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم فعال دي او په نهایت کې د مرکزي آسیا له اورپکو نه ویره لري چې دا چینایانو ته د اندېښنې وړ ټکی ده. دا دوی ته د اهمیت وړ مسئله ده. دومه مسئله په ډېر طبیعي ډول سیاسي حالت لري چې چینایان له دننه ډارېږي چې یو ځله بیا امریکایان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي او یا هندیان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي. د دې وجه نه هم په سیاسي لحاظ علاقمندي لري د افغانستان له قضایه موجوده قضایاو سره. او دریم طبیعي ده چې چین دی او هوستي او اقتصادي زبرځواک په توګه غواړي چې په سیمه کې برلاسی وي.
استاد، ستاسو په نظر چین خپل دغه هدفونو ته په څه شکل سره رسیدای شي؟ یعنی د امریکا د نفوذ د مخنیوي ولو لپاره یا د چین یا د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې چینایان د ډیپلوماسي خصوصا د چین د خلکو د جمهوریت له تاسیس نه د دوی خارجي سیاست درې پړاوونه تیر کړی دي. یو د تړلو دروازو سیاست چې د امپریالیزم او سوسیال امپریالیزم چې پخوانی شوروي اتحادیه دي د هغوی په مقابل کې تړلې دروازه ساتله. دوه مرحله هغه ده چې دوی په قرار سره بنګالی سیاست ته داخل شول او بیاز په اصطلاح په تدافعي حالت کې خپل سیاست مختور د پخواني شوروي اتحاد له سقوط نه وروسته او دا چې په چین اقتصادي سیستم کې تغییر راغی او د کومونیزم له اقتصادي سیستم نه واټن واخیسته او یو مختلف اقتصادي نظام یې رابرسیره کړ. د په درېیم مرحله کې چین اوس قرار د نفوذ په حالت کې ځانګړي په خصوص د نړۍ امریکایانو افغانستان پری خو دی په بل عبارت امریکایانو او ناتو په افغانستان کې ماته وخوره چې په جرأت سره اوس په سیاسي مسایلو کې واړي لاسبری ووسي او له لارې نه خپل اقتصادي نفوذ په دنیا کې لا هم پراخ کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دوی له مختلفو تاکتیکونه استفاده کوي د امتیاز په ورکولو سره، او همدارنګه کیدای شي چې یو ډول د ګریز او پرمختګ مختتګ او شاده تګ په پالیسۍ سره خپل موخو ته ځان نږدې کړي.
تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، او چین په ډیرو هیوادونو کې د پانګونو له طریقه نفوذ کړی دی، اته ځینې هیوادونه یې ګراو کړی دی په یو شکل سره، لیکن په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ته منتظر دی؟
زه فکر کوم د افغانستان وضع د تلاتوس باثبات مخکاري، هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هم په داخل کې ډېرې ستونزې لري، او هم په بین المللي مناسباتو کې، او هم لا تر اوسه پورې هغه ویره چې په امنیتي لحاظ د طالبانو له افراطي ګروپونو سره د اړیکو او د داعش له شتون نه په دې سیمه کې وجود لري، د لویو سرمایه ګزارو جرأت د اوبو سپاره چینایان نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ډاکټر صاحب دانش، ستاسو په نظر دغه پروژه، یعنی د یو سړک او کمربند پروژه چې پاکستان ته وری یادونه کړی دا، او چینایي چارواکو هم چې دا به افغانستان ته غزول کیشي، څومره عملی ده په افغانستان کې؟
زما په ان باندې چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان داخلي مشکلات حل نشي، طالبان د یو حکومت په شکل باندې ارز اندام ونه کی، طالبان فعلا د یو گروه په شکل باندې دي، یو شورشی گروه چې قدرت یې د نظامی لحاظ څخه نیولې، هیڅ ارکان حکومتي د طالبان فعال نه دي، طالبان قانوني اساسي نه لري، طالبان سرپرست اداره لري، طالبان ډیر ستونزې د دنیا سره لري، یعنی د دنیا د سرو کرخو سره دي مواجید چې په رسمیت پیژندل ډیر مشکل ده. په زمین کې چینایان په دې باندې واقف دي چې په طالبانو په منځ کې هم پراخ اختلافات وجود لري، د تطبیق د لاهیبت الله د فرامینو د تطبیقولو په حق باندې. زما په نظر باندې د طالب په دغه اوسنی مفکوري چې فعلاً شیخ لاهیبت الله تعقیبوي، شونه نه ګڼم چې داسې پروژې او داسې پراخ پروژې چې یو ډیرې سرمایې ته ضرورت لري مملکتونو رڑخه کې، چې د یو داسې بی ثبات حکومت سره داسې غټ تړونونه یا داسې پروژې وسکه چې پیاده.
بله استاد دانش، که داسې فکر وکړو چې دا پروژه عملی ده په دې اوسنیو شرایطو کې، چین غواړي چې دا پروژه عملی کړي، د افغانستان لپاره ګټه څه ده، احتمالي او تاوان څه ده؟
ګوره، د چین پروژې په افغانستان کې پیاده کول، اول خو هر پروژې چې د انکشافي لحاظ څخه په افغانستان کې پیاده کیږي، که هغه ترانزیت موضوع وسی، که هغه د پروژې چې فعلاً چینایان لري، د افغانستان د پرمختګ لپاره ګټې لري. د هغه ځای څخه چې د چینایانو اساسي اهداف ګیروګان نیول دي، یعنی دوی په دغه پروژو کې مملکتونه ګیروګان نیسي، او په زمین کې د دوی د تطبیق د پروژو څخه هم د کار شغل ځای نشي کېدلای، نو په دې لحاظ باندې زه ډیر ودې ته خوشبینه نه یم د چین په موجودیت کې وسه کړی داسې یو کار د افغانانو په نفع باندې وسه.
ډیر سياته مننه کور ودان. استاد اتمر، زموږ مخکې اوریدونکو همدرد صاحب پوښتنه درلوده چې آیا د پاکستان پالیسی د افغانستان په اړه صادقانه ده، او که د په وینا د پخوا په شان دوه مخې پالیسی ده، اوس خو په افغانستان کې دغه سیاسي حکومت راغلی دی چې ظاهرا دوی غوښت.
زما باور داسې دی چې هر هیواد ځانته ګټې هم لري او ځانته منافع هم لري، او ځانته په اصطلاح هغه مشکلات هم لري. پاکستان د افغانستان په قضیه کې د تقریبا 50 کلونو را په دې خوا ښکېل دی، او دا د خپل د پاکستان د توانمندۍ نه پورته خبره، او که په تېر کلونو کې موږ هغه ته وګورو دغه مرستې مثلا د امریکا نه د عربي هیوادونه حتی د اسرائیل نه پاکستان ته ورتلې او پاکستان د دې دپاره چې هغه خپل استراتیژیک اهداف تعقیب کړي دغه پروژو ته دوی تن ورکړ او دلته مدرسې جوړې کړې دلته دغه طرحکار ورزول شو همدا اوس هم تاسو چې وګورئ پاکستان کې په زرهاو مدرسې دي او دلته دغه کسان روزل کېږي ټریننګ کېږي تسلیک کېږي تجهیزات ورته ورکول کېږي دا د اوس خبره نه ده دا ډېر پخوا سابقه لري او دغه طرحکار ډلې هم کشمیر ته لیږل کېږي هم افغانستان ته لیږل شوي دي هم د دې ځینو نورو هیوادونو ته لیږل کېږي لیکن دا چې پاکستان څومره په دغه باندې تاثیرات لري دا خو یو خبره دا ده چې په خپله اوسني حکومت کې لکه چې مخکې دانش صاحب ویل مرکز د قدرت کندهار دی دغه نور کسان چې کابل کې ناست دي دوی هغه بلی هم دی او خبره کوي لیکن دغه د تطبیق قدرت او صلاحیت نه لري او زما باور هم داسې دی لکه چې په دې وروستي وختونو کې مونږ ګورو پاکستان د افغانستان په ټول سیاستونو باندې حاکم دی او پاکستان د طالبانو په راتګ کې ډېر کار وکړ د دوی دپاره اوس هم که تاسو وګورئ مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دوی د ښاغلي متقي دپاره دغه اجازه د ملګرو ملتونه ترلاسه کړه دا خپله څه معنا لري چې یعنې دوی دومره امکان او هغه نه لري چې توانمندي چې دوی دغه خپله اجازه په خپله غوښتی وای په هر صورت یعنی او شواهد هم داسې دی چې مثلا وزیر مقرر کېږي دا د پاکستان اجازه باید ټوله د اسنادو شواهد چې په دې وروستي وختونو کې رسنی شوي دي نو طبیع دی چې دوی په تجارت کې اوس که تاسې دغه د ډبر سکرو ته وګورئ چې پاکستان خپله وایي چې مونږ د دغه تجارت نه په کال کې $2 میلیارد ګټه کوو او دغه بې مهاوا روان دي پاکستان ته مونږ داسې نه وایو چې تجارت نشي ودی شي لیکن هغه کې د افغانانو ګټه باید خوندي پاتې شي په سیاست کې زمونږ دوی خبرې کوي په اقتصاد کې زمونږ په هیواد دوی خبرې کوي په امنیتي مسایلو کې دوی خبرې کوي مثلا کله چې طالبان واک ته ورسېدل اول تاسې ولید اولین سفر چې افغانستان ته وکړ هغه د پاکستان د اسای مشر فیصلي او هغه هغه دلته دغه مشکلات چې د طالبانو د رهبري تر منځ د کابینې په سر دغه مشکلات دې حل
کړه
او په همدغه ترتیب په فبروري کې د پاکستان د دفاع وزیر راغی کابل ته او اوس مثلا دا هم د همدې په خاطر دی زه فکر کوم چې ښاغلی متقي پاکستان ته سفر کړی چې تقریبا دوی په ځینې مسایلو کې دا خبره طالبان سره په جدي توګه مطرح کی چې هغه د پاکستان غوښتنې دي او اوس مثلا پاکستان د ټي ټي پی سره یو مشکل لري او دا جدي ده پاکستانیانو لپاره او تر اوسه پورې افغانستان دغه کوم چې دوی ژمنه کړې وه په دغه برخه کې تر اوسه پورې په هغه باندې دوی عمل نه دی کړی او کیدای شي دا پستلا اندیښنې ورستر بلې ډیر شي.
بله صاحب ډیر مننه استاد. یو اوریدونکی لرو د دې خبرې به وورو بیرته به بیا ملمنو ته ورشو مهرباني.
سلام علیکم ورجور بخیر.
سلامت اوسې مهرباني. مهرباني
ښه جوړی شکر.
پښتنه لری مهرباني وکړي.
پښتنه غدا لرو چې مون دغه مهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پاکستان ته تللی دی کنه؟
بله.
دا کوم پاکستان او چین چې کوم خپل ګټ په افغانستان کې نه افغانستان کې خلک دلته ناراضي نو کوم کار کې خپل ګټ لپاره په افغانستان کې متمرکز کی کنه؟
بله.
او د اوس پاکستان ډیرو ډیر وای چې نو مثلا چې ټی فی د افغانستان رحمه کی دی اس کله کی نه چې په خپل کور کې اور بل نه په خپل دی مړ کی
خه سید ستاسو نظر واوریدل شو، یو پیغام هم ثبت شوی لرو، دا به هم سره واورو بیا به ورشو ملمنو ته چی دوی نظر سره.
سلامونه احترامات می ومنې دا د رادیو ټولو کارکونکو ته خالد علي ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین تر نورم قوی کی ترسو او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او په برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو دلته دمون د هیواد اقتصاد بیا وړي شي او بل په لور دلته خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي او دې ولې تمن ډیر خوشبینه یو او هم چین دې ته نور مهاسوي چې په افغانستان کې خپل پانګونه زیاته کړي.
bale دا هم سب شوی پیغام و دی اوریدونکې وس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی په هن صاحب ستانګزه د طالبانو ل وخت رسیدو ورسته د طالبانو په منځ کې د پاکستان د نفوس په اړه شکونه پیدا شول. د پښتنې مل دوه نور محترم ملمنو څخه هم وکړه غوړم چې ستاسو نظرم وورو څه فکر کوي چې پاکستان په افغان طالبانو کې لا هم زیات نفوذ لري او ک د غورستیو ځینو تحولاتو داسې وشو دل چې پاکستان هم له طالبانو سره مشکلات لري.
سروان صاحب متاسفانه دیو ته محترم استادانو خبرې ما ونه ورېدي. عرض کوم چې د شک نشته چې د افغانستان په تیرو پنځه څلوېښتو کالو په جزیانات کې پاکستان د افغانستان په سیاسي ګروپونو او اکثریت شخصیتو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نفوذ درلودلې. د طالبانو په ارتباط دا ډېره واضح خبره ده چې طالبانو له اول حکومت نه شروع بیا تر ننه پورې د پاکستان ځانګړو ادارات سره په مشخص ډول رابطې درلودې او هغه نفوذ په دوی باندې وو. همدا لکه چې په وار وار دا نه یوازې افغانانو بلکې د ناټو غړي هیوادونو د امریکې متحده ایالات سره د ائتلاف پر اساس کې دای په ډېر ډاګیز او ډول ویل اوس اسناد راوځي په دې اړه چې د طالبانو د تجهیز، د طالبانو د تربیت، د طالبانو د مشرانو د استوګنځایونو د دې کورنۍ د استوګنځایونو مرکزونه د پاکستان په خارو کې نو له دې نه لوی ثبوت وجود لري چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. دا چې په پاکستان کې ځینې ستونزې وجود لري، اول خو هغه اختلافات دي چې د پاکستاني سیاسيونو ترمنځ شتون لري او د هغوی هغه ګروپي یا حزبي منافع دي چې کله کله د طالبانو سره په ټکر کې راځي. مګر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بهرنی سیاست د پوځي کړیو چې په خصوص د ایسایل خوا اداره کیږي، نه د سیاسیونو له خوا. او بل مسله هم چې ډېره واضح ده، هغه اختلاف چې په اصطلاح وجود لري هغه د ټي ټي پي مسله ده، چې د ټي ټي پي مسله او همدارنګه د بلوچستان مسله، چې دا اختلافي نقاط په هیڅ وجه د پاکستان د نفوذ باندې نه ګرځي په افغانستان کې په تیره بیا په حاکمه طبقه باندې.
استاد، نو که دا سیوی چې پاکستان دومره ډېر نفوذ لري، نو بیا خو نن هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې که په افغانستان کې سوله، ثبات او یو قوي حکومت وي، مشروع حکومت وي، نو سیمه ورسره وده کوي، خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو بیا ولی پاکستان په طالبانو باندې داسې فشار نه راوړي چې دوی با اصلاحات داسې اصلاحات راولي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او دنیا ورسره معامله وکړي شي؟
د مارکیدا د چې د پاکستان د خبرې هم ډېر ریښتیا نه دي. د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس په درې نقطو یا درې اصول ولاړ دي. اول، دوی غواړي په کابل کې داسې ضعیف حکومت وجود ولري چې هغه اسلام آباد ته محتاج او په تړلې وي
او د نورې دنیا سره ساري کې ونه لري.
کایلری هم د پاکستان د ریچې نه بیل لري، یا د پاکستان د منافع د تامین د پاره بیل لري. دوم، که حد اقل نوینو داسې حکومت باید ضعیف حکومت وي چې کل پاکستان ته ډېر محتاج نه وي، له هند سره ډېر نږدې روابط ونه لري، یا د هند سره دښمن اوسي. دریم، پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا مارکیټ وخوري. او دنیا ټول محتاج ستو څو دی پاکستان له بنادرونه مرکزی آسیا ته لار پیدا کی دا ګټ کې دي چې دی ستراتیژیک هدف دي اوس پاکستان په هیڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې قوي مقتدر حکومت وجود ولري په هیڅ وجه د همدې لپاره تاسو ګورئ چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته تل دلته هڅه شوي ده د پاکستان چې د کابل حکومت بهر نومن شي هغه تضعیف کړي بنان دا خبرې زه فکر کوم شعاري حالت لري پاکستان علاقه من نه ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي پاکستان علاقه من نه ده چې په کابل کې یو مقتدر حکومت ولاړ د طالبان وي اگر رامنځته شي پاکستان علاقه من نه ده د طالبان په منځ په مشرتابو او نورو غړو کې اختلاف وجود ولري پاکستان علاقه من نه ده چې دنیا افغانستان د پاکستان لای نه کوګوري نو په دې اساس یو مشروع مقتدر حکومت په هیڅ وجه دوی نه غواړي
بله ډیر مننه استاد یو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنې آزادی رادیو ده
مننه خیر وسه محمود الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې مول سلام تاسو ملمه صاحب ته بیا تاسو ټول اوریدونکو تاسو ته سلامونه وایم ماده ملمه څخه دغه پښتنه چې د افغانستان د طالبانو د په رسمیت پیژندنه باندې دغه غونډه څه تاثیر ولري ماده ملمه څخه د پښتنه
ډیره زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو بیرته ملمنو ته لمړی ډاکټر صاحب دانش کته چې زموږ شاوریدونکو شاغلی اخیار ته ځواب وایست آیا دا غونډه به د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره کوم مرسته وکړي
د طالبانو د رسمیت پیژندو مسأله د یو ډیره کړکیچنه مسأله ده د مام داخلي آباد لري ام خارجي آباد لري چې داخلي آباد په طالبانو پورې ارتباط لري چې باید زمينه د مشروعیت لپاره مسایید کې طالبان تر هغه وخت پورې چې داخلي ملي مشروعیت پیدا نکي هیڅ وخت پیدا ملي مشروعیت نشي پیدا کولای نو دا ارخه په خپل طالبانو پورې ارتباط لري دوه مسله دا ده چې دا دوه ملکونه د اول تر اخره پورې هم لابیګری کوي او طالبانو ته خو منتها د طالبانو عمل کرد او د دوی لا دیګری سره په ټکر کې دی په هیڅ عنوان باندې دا وی نشي کولای چې په ډیر خلاص لاس باندې وشه کړ چې لا دیګری وکړي په دې خاطر طالبانو دومره سخت دریځ سیاستونه واځ کړی دي چې هغه مسائل تقریبا د دنیا سری کرخې دي او هیڅوک داغه په مقابل کې نشي کولای چې نادیده ونیسي د خوځو حقوق د خوځو تعلیم او تربیه د پانتونو تړل هم شمول حکومت جوړول ملي مشروعیت لاس راوړل دا مسائل دي چې په دې غونډ کې پر دې باندې به بحث هم ونه شي او طالبان مخه متقید خبرې کوي ما بار بار ویل چې طالبانو بهرنی پالیسی 15 جملې ده چې په هغه 15 جملې کې موږ سره تعامل وکړي موږ په رسمیت وپیژنې اما د شرطونو د رسمیت دا نه د متقی په صلاحیت کې دي او نه هم دغه طرف چې دوی سره یعنی چین او پاکستان دي دوی په تنهایی سره دا کار نشي کولای
بله شب مننه بیا هم یو اوریدونکو خیلی روز ځان راوپیژنې
السلام علیکم شب
وعلیکم السلام
او
بله ستاسو راغراځي مهرباني
او ونانه خوشاله وسیګ البته محمد نبی احمدی هم بغلانه می تماس نیولای محترمه
شه مهرباني لیک څه ژر چې وخت کم دی
بله بله مننه البته دا پاکستان او چین پاک لاینه شبر څه منو هم رواده پر خبرې په ځای دي تقریبا پاکستان ته بخنیت باندې موږ هم د ګورین تقریبا د افغانستان خلک هم نشه په سترګو ته ګوري نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل دوست روان کړي هغه طلبي ګریو کې تقریبا چینتا نو تاسو په کومه سي پاکستان خو دا ټول عمر غیر قانوني معاملې کړي تقریبا وګوره کوم تجارتي کوم پلکاري یعنی افغانستان په لبان دي صادق نه وي له اوس خو د افغانستان خلک ما مخ کې ویل چې موږ د شک په سترګو ته ګوري دوستی به نه ګوري دوستی کوي دې معاملې نو وګوره چې د افغانستان ډېر ګټي کړي تقریبا غیر قانوني ګټي کړي نو اوس کوشش دی کوي چې نو بلنه کې تقریبا یا بل کوم دوست د دې نږدې یا دوستی هغه مملکت ته سره د اړیکې نشي افغانستان په خپل باندې منطقي سبب سره راغلی نو دې دا خاص یو برنامه لري خپل منځ کې تقریبا دې چې اوس وګورم چې ګټي خو خوشاله
شه احمدي صاحب سلامات اوسه استاد اتمر د چین او پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده
د افغانستان په سر د سیمې د یوادونو ترمن سناسر رقابت هم شته، ولی دا درې خواوی سره یو ځای شوی دي؟ ولی په دې غونډه کې شاید ډیر لپاره سوال دی چې ولی ایران نشته، ولی د منځنۍ آسیا هیوادونه په دا ډول غونډو کې نشته، او د یو غوی عکس العمل به څه وي په داسې غونډو باندې؟
زه داسې فکر کوم چې هغوی خو غونډې لرلې، مثلا په شانګهای کې هم دوی غونډه لري درلودلې، او مثلا په سمرقند تاشکند کې دوی دا غونډه درلودلې، او راتلونکې میاشت دریم د څلورم د جون بیا دوی ناسته لري په هندوستان کې په هغه مسایل باندې په عمومي صورت سره دوی بحث کوي. لیکن اوس خبره زما په فکر دا دی چې چین او پاکستان مستقیم غواړي چې دغه خپل پیغام طالبانو ته ورسوي، چې د دوی اندېښنې او د نړیوالو اندېښنې دغه څو ټکي دي چې باید چین اوس هم ویلې په همدغه خبرو اترو کې ویلې چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، افغانستان باید یو معتدل حکومت ولري، افغانستان کې باید ټولو برګانو ته د هغوی حق ورکړل شي. په دغه ترتیب سره دوی ویلې چې یعنې دغه فرصت طالبانو سره شته دی چې که دغه کارونه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. زرداری هم دا خبره وکړه چې افغانستان کې فرصتونه هم شته خو ننګونه هم شته دي. یعنی دا هغه پیغامونه دي چې دوی غواړي مستقیمه توګه افغانانو ته ورکړي چې تاسې دغه موارد باندې فکر وکړئ که غواړئ چې نړۍ سره خپل روابط ولرئ، که غواړئ چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې تاسې په رسمیت وپېژندل شئ، نو دغه خبرې باید تاسې ترسره کړئ. او که تر څو دغه خبرې اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر نورې ستونزې شته دي چې مخکې په هغه باندې بحث وشو، همداسې د چین او د افغانستان ترمنځ یو خو دا دوی همسایه هیوادونه دي، بل دا چې چین غواړي چې افغانستان سره دوی کار وکړي او خپل اقتصادي پروژې په اصطلاح په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. او پاکستان د چین د یو پارتنر په هیڅ په سیمه کې غواړي چې چین سره په ګډه کار وکړي. نو دا تقریبا درې اړخیزه داسې غونډه وه چې د همکاري د جلبولو په خاطر او د هغه ننګونو په خاطر کوم چې افغانستان کې موجود دي، د دوی اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریکي.
ډیره زیاته مننه. په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پښتنې مو وکړې. دا سړي رادیو خبرونه اوس څلور بشتات اوریدای شي.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطنات زمائے وطنات زما وطنات زمائے وطنات زما سر لے بشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی وطنات دسپین غر جنت غندی هوای وطنات می مور یتم پلارت می بابای وطنات زمای وطنات زما وطنات زمای وطنات زما وطنات ژوندے یہ تاریخنا دی ژوندے دی بچی دی میڑنی دی بننگ باندھی دی یال کبھی کھزی کسڑی